په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ساده رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې خبري مجله کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو یو پخوانی چارواکی هغه جان معتصم په متحده عربي اماراتو کې تر نظارت لاندې دی. همدارنګه به مو له دې خبر کوو چې د افغانستان د مالیې وزارت وایي د انتخاباتو مسله په دې هیواد کې د سوداګرۍ او د ګمرکي عوایدو د کمیدو سبب شوي. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. احمد شیبر د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د عربي متحد اماراتو له دولت وغوښتل چې هغه جان معتصم له نظر بندي خلاص کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ګڼو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل کړې او په جنوا کې نړیواله ټولنه د اوکراین مسله څېړي. د خبرونو تفصیل. د سولې عالي شورا وایي د طالبانو یو پخوانی چارواکی اغه جان معتصم چې په افغانستان کې د سولې مینوال وو په متحده عربي اماراتو کې نظر بندي او هیله لري چې د اماراتو دولت هغه له نظر بندي خوش کړي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار ازادي رادیو ته وویل
تر هغه ځای پورې چې مونږ اطلاع لرو اوس معتصم اغه جان په متحده عربي امارات کې تدې لکن امنیتی پولیس دوی باندې مابدیات وځکړی دی.
د سولې علي شورا وایي د اغه جان نظر بندیدل دا معنا لري چې په سیمه ییزه کچه د افغانستان د سولې د بهیر د ګډوډولو ښکارا او پټیا سي روان دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د هیواد په څلور رشت ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل شوې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور نن ازادي رادیو ته وویل تر اوسه دغه بهیر په 212 مرکزونو کې تطبیق شوی دی. نور زیاته کړه چې د هغو 1500 مرکزونو د رایو شمیرنه هم پیل شوې ده چې د هغو لست انتخاباتي شکایتونو کمیسون دوی ته سپارلی دی. د شانګهای د همکاري سازمان نن د سیمې پر امنیت خبري وکړي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وټولو وروسته به وضعیت څنګه وي. د غونډه نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې وشوه او په کې د شانګهای د همکاري د سازمان د غړو هیوادو چین، قزاقستان، قرغیزستان، روسیې، تاجکستان او ازبکستان د امنیت شوراګانو مشرانو ګډون کړی وو. په دې غونډه کې د بیلتون غشتنې، تروریزم، مذهبي افراط، د مخدر موادو د قاچاق او د سرحدونو دواړو خواو ته پر تنظیم شوی جنایتونو خبري وشوه. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دا ادعاوی یو مخبي بنسټه وبلل چې ماسکاو د اوکرين په ختیځ کې د بیلتون غشتنې پر روانو ناکراریو کې لاس لري. پوتین نن د سوال جواب خبرونه ته چې د کال یو ځل د تلویزیون لارې خبري شو وویل
چوشه ته څه نیت نا واستوکی اوکرایني نکاکي
د چټياتي روسي واحدونه د اوکران په ختیځ کې نشته. هلته د روسي استخباراتي څنګه نشته. هلته روسي روسل شوی سیاستوال نشته. د غټول سیمه ایز خلک دي. د دې شو ثبوت هغه خلک دي چې خپل مخونو خپل ماکسونه لري کړي. ما خپل غربي متحدانو ته وویل چې دا خلک هیڅ ځای نه لري چې هلته ولاړ شي او دوی بلدي سیمه بل ځای ته ولاړ هم نشي. د روسي ولسمشر سرګند کړ چې د اوکرين په ختیځ کې خلک خپل راتلونکي ته روسه تر دې اندېښمن شول چې د اساسي قانون برخلاف په اوکرين کې کودتا وشو. پوتین زیاته کړ چې په سیمه کې د ملکی خلکو پر ضد لټانکونو او جنگي الوتکو استفادې هم خلک اندېښمن کړي دي او دا د کیف ته چارواکو یو جدي جنایت دی چې تر سره کوي. پوتین وویل روسي نه خوشحال چې کریمیا له خپل خاورې سره یو ځای کړي. د وویل چې د روسي ژبه پر ضد جدي ګواښونه ماسکاو اډیس چې دا کار وکړي. پوتین دا ومنله چې کله د مارچ په میاشت کې کریمیا له روسي سره د نظر پښتنې پر مهال یو ځای کېدله، روسي ځواکونه د خلکو د ساتنې لپاره د هغوی تر شا ودرېدل. د امریکا، روسیې، اوکراین او اروپایي ټولنې جګپوړو چارواکو په جنوا کې خبري پیل کړې دي څو د اوکراین د شخړو مخاوني ول شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف، د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری دشنیتسیا، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري او د اروپایي ټولنې د بهرنی تګلارې مشر کاتین اشتن په دې غونډه کې سره یو ځای شوي دي. چارواکي په عراق کې وایي د شمالي شهر موصل بهر پر وی پوځي اډې د بریټ پر مهال لښ تر لږه 12 عسكر وژل شوي او لس نور ټپيان شوي دي. اسوسییټډ پریس اژانس د پوځ او پولیسو په وینا خبر ورکړ چې دغه بریټ نن هغه وخت شو چې په ځان وژون کې لچاو دیدونکو موادو بار خپل لادن موټر وچاوه او بیا وسلوالو پر پوځانو ډزې پیل کړې. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور لمخي په دې پیښه کې اته بریټ کوونکي هم وژل شوي دي. د جنوبی کوریا د ډوبشوي کشتي 290 پرلې چې اکثره د لسی زده کوونکې د لاهم تری تام دي او د هغوی د موندلو هڅې روانې دي. د شغورنې هڅې باران او تیاري هوا لخند سره مخامخ کړي دي. تر اوسه 109 تنه شغورل شوي دي او د 9 تنو مړینه تایید شوې ده. په دې بیړۍ کې شاوخوا 460 پرلې عوامل وو چې پرون د جنوبی کوریا په جنوب لویدیځ ساحل کې غرق شوه. د امریکا په ټکساس ایالت کې حکومت یو تن اعدام کړ. د غسړی 14 کال مخکې خپل پخوانی ملګری د هغې زوی او مور وژلی وو. 19 کلن جاس ویلګاس د پیچکاری په واسطه ووژل شو. کله چې ویلګاس ته پیچکاری ورکوله د وروستۍ خبره دا وه چې زه غواړم چې خپل ماشومان یو ځل بیا را په زړه کړم ځکه چې هغوی راباندې ګران دي. دا په ټکساس کې ووم کس دی او په ټوله امریکا کې ولسم زندانی دی چې روان کال اعدام شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو یو پخوانی چارواکی آغا جان متسم په متحده عربي اماراتو کې تر نظارت لاندې دی. مخبد اسماعیل قاسم یار
دین تخنیکی مشکلات ورسره پیدا شوه و امنیتی پولیس ز فکر کوم چې دوی باندې محدودیت وضع کړی دی.
دا خغلی قاسم یار بشپړی څرګندونه په دې اړه ریپورت په هم دی نیم ساته خبری مجله کې اوري. لدې موام خبرو چې د افغانستان د دیموکراسي د څارې اداروي د انتخاباتو پروسه یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې ده. لا د دې ادارې لا یو چارواکي زکریا بارکسی سره یې په اړه مرکه لرو. د افغانستان د پولیسو له روزنیز مرکز څخه نن 222 تنه د ساتنمنۍ پر رتبه فارغ او سندونه ورکړل شول. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د افغانستان د مالی وزارت د چارواکو لاغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د انتخاباتو مسله په دې هیواد کې د سوداګرۍ او د ګمرکي عوایدو د کمیدو سبب شوې ده. د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د اوربند د پای ته رسیدو وروسته د دواړو خواو ترمنځ د سولې خبرې څومره پر مخ تللې شي په دې اړه لا پی خبره ریپورت لرو. که وخت وو د اوکراین په تازه حالاتو هم در سره وکړو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو یو پخوانی چارواکی آغا جان متسم په متحده عربي اماراتو کې تر نظارت لاندې دی. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې آغا جان متسم په دوبۍ کې د ویزې د نشټوالي له امله تر څارنې لاندې دی. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل آغا جان متسم په عربي متحده اماراتو کې لدرک شوی. نور تفصیل د جمیلې ظریف په ریپورت کې وو.
په آغا جان متسم د محدودیت لګیدو او د سولې په بهیر کې ځینو نورو ستونزو ته پکتو د سولې عالي شورا وایي چې وروسته له دې باید د سولې اړوند ټول مذاکرات په افغانستان کې دننه وشي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو یو پخوانی چارواکی آغا جان متسم په متحده عربي اماراتو کې د هغې هیواد د پولیسو لخوا تر نظارت لاندې دی. هغه وایي د دوی ډیپلوماتیکي هڅې روانې دي څو آغا جان متسم له نظارت نه خلاص کړی شي.
موږ معلومات دا شي چې د اقامت د پاره د ویزې او ځینې تخنیکی مشکلات ورسره پیدا شوی و. امنیتي پولیس زه فکر کوم چې دوی باندې محدودیت وضع کړی دی. هر کله چې موږ سولې خواته نږدې کیږو یا مثبت جوړوونکي ګامونه اخلو داسې مشکلات پیدا کیږي. هغه استخباراتي کلیو چې موافق نه دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي ګوتې پکې
او اسماعیل قاسمیار وویل چې آغا جان متسم په عربي متحده ایالاتو کې د ویزې د نشتون له امله تر نظارت لاندې دی. د سولې د عالي شورا لخوا په یو خبر پڼه کې هم راغلی چې په افغانستان کې سوله هغه وخت ټینګېدای شي چې د سولې خبرې اترې په افغانستان کې دننه او د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. په خبر پڼه کې راغلي هر کله چې د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي د وسلوالو طالبانو له استازیو سره په خبرو اترو کې یو څه پرمختګ کوي د سیمې استخبارات یې مخه نیسي. په متحده عربي اماراتو کې د آغا جان متسم تر نظارت لاندې راوستو په حق لپاره داسې حال کې خبرې کیږي چې د دوشنبه په ورځ د بهرنۍ چارو وزارت وویل آغا جان متسم په متحده عربي اماراتو کې لا درکه شوی دی. د رپورټونو له مخې هر کله چې د وسلوالو طالبانو یو شمېر چارواکي یو غړي هڅه وکړي له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې وکړي وژل شوی او یا هم په یو ډول نه یو ډول مخنیول شوی ده. د سیاسي چارو شمېر کتونکي وایي چې د سولې ټولې هڅې د پاکستان استخباراتو لخوا له خنډونو سره مخامخ کیږي او د دوی په خبره پاکستان نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د ډیموکراسۍ د څارې اداروي د انتخاباتو پروسه یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې. د دې ادارې رئیس کریا بارکزی نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي باید د لومړنیو نتایجو تحلیلان مخکې د اصلي او تقلبي رایو د بیلولو لپاره د کاندیدانو، رسنیو او مدني ټولنو د استازو په حضور کې مشکوک محلات او مراکز وڅېړي. صفی الله ستانکزی له ښاغلي بارکزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې تر کومه حده پورې د مشکوکو رایو د بیا شمیرنې د پروسې په شفافیت ډاډه دي.
د 500 په شاوخوا کې محلونه صندوقان هغه د انتخاباتو د کمیسیون دخوا د تفتیش لپاره او بیا شمیرنې لپاره استول شوي دي، فیصله ورباندې شوې ده. دا یو نیک اقدام دی. په دې ارتباط باندې زه فکر کوم چې د انتخاباتو د قانون پر اساس باندې دا تفتیش او بررسي او بیا شمیرنه چې کیږي باید د کاندیدانو د استازو او همدارنګه د رسنیو او مدني ټولنو او ناظرینو او مشاهدینو په حضور کې دا کار ترسره شي او تر دې ځایه پورې دا کار ترسره شوی دی. او زه فکر کوم چې دا د انتخاباتو د پروسې د شفافیت لپاره به ډېر کومه
خغلې برګزای دغه مشکوک رائے چې برته شمیرل کیږي اکثرا په ولایتونو کې د ولایتي کارمندانو لخوا شمیرل کیږي. په داسې حال کې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په ډیرو ځایونو کې شکایتونه کارمندانو په اړه باندې شوې دي، یعنی خپل کارمندان هم په ډیرو حالاتو کې په درغلې او تورن پیژندل شوې دي. څه فکر کوئ چې په دغه یو حالت کې به څومره دغه شفافیت تضمین وي؟
واځي د انتخاباتو د کمیسیون کارکونکو کې کشیری دا کار کړی وای او د دان استازي التنوي ناظرين نوای د مدني ټولنې او درسنوي استازي نوای نو امکان درلود چې دوی په دې کې لاسوهنه کړي وای، مګر د دوی په حضور کې تر سره کیږي او زه فکر کوم دا یو ځانګړی لار ده چې د تقلبي او واقعي رايو ترمنځ توپیر امن.
تاسو چې لدی مخکي په انتخابات خپل کمیسیون کې دارول انشاء رئیس وای، تاسو کاری تر زلمل څنګه او د اوست لکار سره څومره توپیر لري؟
خاص توپیر نه لري مانس سوې دې په خاطر باندې چې یو ځانګړی خبره د قرنټین مسله ده چې اوس د انتخابات کی موجود ده. په هغه وخت کې شما کار کول هغه د انتخاباتو د کمیسیون د فیصلې او د طرز عمل له خوا، یعنی دستور العمل له خوا تر سره کېدل. یو بل چکی ته زباید اشاره وکم چې تر هغه ځای پورې چې موږ د دې پروسې نظارت کوو د انتخاباتو د کمیسیون یو غیر قانوني عمل ته موږ متوجه شوی. خبره دا ده چې کشيري په ځینې محلاتو کې او په ځینې صندوقونو باندې شک موجود وي چې هلته درغلي شوی دي. د انتخاباتو کمیسیون کولای شي هغه قرنټین کړي، د قرنټین وروسته بررسي وکړي او د بررسي په پروسه کې باید د کاندیدانو استازي او ناظرین او مدني ټولنې رسنۍ باید حضور ولري او وروسته دغه څخه د دې بررسي په ختم کې د انتخاباتو کمیسیون کولای شي فیصله وکړي چې آیا رائے وشمري د کاندید یا د کاندیدانو په ګټه او یا هم باطل کړي. مګر متاسفانه چې اوس موږ اورو چې یوازې د نتایجو د فورمې د ځینو تخنیکی مشکلاتو په اثر باندې هم د انتخاباتو کمیسیون بیل دی نه چې هغه بررسي کې رائے باطلوي شي. دا د افغانستان د اخیر د افغانستان د خلکو د حقیقي رايو د باطلولو زمينه برابروي او د خلکو هغه اراده چې سرګند کړي د انتخاباتو کې هغه ځینمن کوي. نو په دې ارتباط باندې ما د انتخاباتو د کمیسیون سره هم ارتباط ونیو چې دا کار چې دوی په خپل جلساتو کې د نتایجو د فورمو د بررسي په نتیجه کې رای باطلوي دا یو غیر قانوني کار دی او د انتخاباتو د قانون د 15مې ماده د احکام سره مخالفت لري.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د څار د ادارې لمشر زکریا بارکزی سره مو مرکه و اوریدا. تاسو موږ غل ازادي رادیو نوري. د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د استادو غونډه نن په افغانستان کې د 2014 کال څخه په وروسته حالاتو باندې د بحث لپاره ځانګړې شوې و. دا غونډه د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې جوړه شوې چې په اړه یې تفصیل له نوري اس نوري ناوړو.
د شنګای د همکاري سازمان نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې غونډه وکړه چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د سیمه ییز امنیت په اړه پکې خبرې وشوې. په تاجکستان کې د ازادي راډیو خبریاله شهلا ګل خواجه وایي په دې غونډه کې د غړو هیوادونو امنیتي مسؤلینو د تروریزم او افراطیت پر ضد د ګډې مبارزې پر څرنګوالي بحث وکړ. د شنګای د همکاري د سازمان د غړو هیوادونو استازو د روان 2014 کال په پای کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په سیمه کې د افراطي ډلو د فعالیت زیاتېدو د امکان په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دغې غونډې په اړه د ازادي راډیو خبریاله د تاجکستان د څانګې خبریاله شهلا ګل خواجه وایي
باید گفت مقامات امنیتی کشورهای عضو سازمان همکاری شان
د وایید شانګای د همکاری د سازمان د غړو هیوادونو امنیتی چارواکو چې په نننۍ غونډه کې ګډون کړی و اندېښنه وښوده چې په منځني ختیځ کې روانې ناکرارۍ د سیمې پر وضعیت اغېز کولی شي. د تاجکستان د ملي امنیت د شورا رئیس عبدالرحیم قهاروف وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات پر اهمیت هم په غونډه کې خبرې وشوې او د ده په وینا د شانګای غړي دې نتیجې ته ورسېدل چې له افغانانو سره باید همکاري دوام وکړي. د راپور له مخې د شانګهای د غړو هیوادونو استازو په نننۍ غونډه کې وویل چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته باید له هر ډول ممکنه وضعیت سره د مخامخ کېدو تیاری ونیسي. د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو سازمان په 1996 میلادي کال کې جوړ شوی چې روسیه، چین، تاجکستان، قزاقستان او ازبکستان یې غړي دي. افغانستان، هند، ایران، منګولیا او پاکستان په دې سازمان کې د څارونکو موقف لري. ترکیه، سریلانکا او بیلاروس په مذاکرو کې د شریکانو په توګه وربلل کېږي. د شانګهای د همکاري د سازمان هدف په سیمه کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو پراختیا بلل کېږي چې هر کال په غړو هیوادونو کې دورې غونډې کوي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
سمګه له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د پولیسو له روزنیز مرکز څخه نن 222 تنه د سخنتمن منی پر دوه فارغ شول او سندونه ورکړل شول. په دې مناسبت په جوړ شوې غونډه کې د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال جنرال اکرام الدین یاور وویل د 1302 کال وروسته د نوو پولیسو د لسمه دوره ده چې له دې مرکز څخه فارغ او ټولنې ته وړاندې کیږي. خان محمد سیندې په اړه له کابل رپورټ لري.
د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د افغانستان د پولیسو د روزنیز مرکز په لسمه دوره کې ځوانو ساتنمنانو ته د پولیسو د مسلک ترڅنګ د اساسي قانون، د جزا، د بشر د حقونو، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي، د مخنیوي، د مخدره موادو پر ضد د مبارزې، د ترافیکو او داسې نورو مدني قوانینو په حق له معلومات ورکړل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال جنرال اکرام الدین یاور دا خبرې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه د 229 فارغانو په غونډه کې وکړې. د پرنو فارغو شو ساتنمنانو تاکید وکړ چې خلکو ته ستاسو رښتینی خدمت په هیواد کې سوله، پرمختګ او ترقی تضمینولی شي.
شما میتونید در بین علما ها کار کنین، شما میتونید در خریاجات برین.
تاسو کولای شئ چې لالیمانو او متنفذینو سره کار وکړئ. تاسو کولای شئ چې کلو تلاړ شئ او هر څومره چې له خلکو سره نږدې شئ خلک در باندې باور کوي او په ټولنه کې اصلاحات رامنځته کوي.
د افغانستان د پولیسو د روزنیز مرکز د مسؤلینو د معلوماتو لمخې دا مرکز په 1300 لمریز کال کې جوړ شوی او تر اوسه پکې څه باندې 50,000 پولیس روزل شوی او فارغ شوی دی. د دې مرکز مسؤلین وویل د هیواد د پولیسو مسلکي ظرفیتونه د پخوا په نسبت لوړ شوي او کولای شي چې له دوی پورې مربوطې پیښې په لږه موده کې کنټرول کړي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د انتخاباتو مسله په دې هیواد کې د سوداګرۍ او ګمرکي عوایدو د کمیدو سبب شوي. دا چې څنګه پاړی په مخې له کابل د احمد زبیر ژمن رپورټ.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي د روان مالی کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان سوداګري 15.5% کم شوه، چې له امله د ګمرکونو په عوایدو کې هم 3.3% کموالی راغلی. د مالی وزارت د ګمرکونو مرسیال ګل مقصود ثابت د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې انتخابات په مخ کې او د خلکو په ذهنونو کې نامعلوم حالت و، نو په هیواد کې سوداګري کم شوه. هغه ته مو خدل چې د انتخاباتو په ترسره کېدو به د هیواد د سوداګرۍ وضعیت بیرته ښه شي.
عواید موږ مستقیم له تجارت سره تړلې دي. په اوله ورځ کې تاسو ولیدل چې په افغانستان کې انتخاباتو او دغه انتخاباتو کې خلک مصروف، د عامو خلکو په ذهنونو کې یو قسم معلومات ورسره نه و چې آیا څه به کیږي، څه به نه کیږي. نو تاندې موږ په عوایدو باندې چون سرمایه ګذاري او تجارت که کمی را غلی و په یو قوی فیصدی باندې نو هغه څنګه قواعد هم تاثیر کړی ده. اوس د خدای په فضل سره چې یو موافق انتخابات موږ ودرلودل، نو اوس امید دا ده چې سرمایه گذاري تجارت به بیرته بهتر شي.
ښاغلی ثابت وویل که سوداګرۍ په خپل حالت پاتې وه د ګمرکونو عواید به 2.5% زیات شوي وو. د افغانستان د مالی وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د روان مالی کال په لومړیو درو میاشتو کې د ګمرکونو عواید 10.6 میلیارده افغانۍ وو. د اعلامیې له مخې په یاده موده کې د سون موادو، برقي او ارتباطي وسایلو، موټرو او سیګریټو واردات چې ډېره مالیه پرې اخیستل کېږي کم شوي دي. د آسیا پراختیایي بانک هم په خپل وروستي راپور کې ویلي تیر میلادي کال د افغانستان اقتصادي وده 3.3% ته راټیټه شوې. د دې راپور له مخې وړم کال یعنې 2012 کال کې د افغانستان اقتصادي وده 1.9% وه. ثابت ویل دا راپور نه دی لیدلی او نه هم د افغانستان دولت خپل راپور په دې اړه چمتو کړی، خو دا راپور ورته سم ښکاري. هغه ویل په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو د وتو او د انتخاباتو مسلې په تیر میلادي کال کې هم په اقتصادي وده تاثیر کړی و او پانګونه او سوداګري یې کمه کړې وه. بلخوا د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس محمد قربان حق جو هم وایي د بهرنیو ځواکونو تدریجي وتل، له امریکا سره د امنیتي تړون ځنډیدل او انتخابات په هیواد کې سوداګري او واردات کم کړي دي.
هغه مواد چې کم وارد شوي دي ساختماني مواد دي، ځکه چې په تیر یو کال کې ساختماني پروژې یا وځنډېدي یا بیخي په ټپه ودرېدي، ځکه چې د افغانستان د راتلونکي اټکل نشي کېدای او یو شمېر پانګوال پانګونې ته لیواله نه و. بل دا چې په ولایتونو کې پی آر ټي یا د ولایتي بیارغونې ډلې وتړل شوې، هغوی د ولایتونو په مارکیټونو کې ډېره تقاضا رامنځته کړې وه.
خغلی حق جو تم خودل چې د نوی ولسمشر په ټاکل کېدو سره به په هیواد کې سوداګری او پانګونه بیرته وغړیږي. ځینې کتون کې هم دا فکر کوي چې ترڅو د افغانستان د انتخاباتو نتیجه نوی معلومه او له امریکا سره امنیت ترون نوی لاسلیک شوی، سوداګر او پانګوال به په هیواد کې فعالیت ته هم داسې زړه نازړه وي.
و موردل چې د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي د انتخاباتو مسله په دې هیواد کې د سوداګرۍ او ګمرکي عوایدو د کمیدو سبب شوی. خو په کندوز ولایت کې بیا د برېښنا د عوایدو د کمیدو علت ځایي زورواکان دي. په کندوز کې د برېښنا د ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې یو شمېر زورواکان د برېښنا له درکه څه باندې 30 میلیونه افغانۍ پوره وړي دي او تر اوسه یې پیسې نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې د چارواکي وایي په 1492 هجري لمریز کال کې څه باندې 600 میلیونه افغانۍ عواید د برېښنا له درکه ترلاسه کړي. اجمل آرین په اړه له کندوز څخه رپورټ لري.
کندز د برېښنا ریاست رئیس انجینیر حمیدالله په یو خبري غونډې کې وویل چې که څه هم دوی تیر کال د برېښنا رسولو په چارو کې زیات پرمختګونه کړي، خو له دې سره سره له تیرو څو کلونو را په دې خوا په کندز کې یو شمېر دولتي ادارو او یو شمېر زورواکانو دې ریاست ته د برېښنا لګښت پیسې نه دي تحویل کړي او له قانون څخه پښېس پکوي. یو شمېر زورواکانو تر دې دمه څه باندې 30 میلیونه افغانۍ د برېښنا د لګښت پیسې نه دي تحویل کړي. دوی ته د بیت المال پیسې هم غنیمت ښکاري. په وخت سره د برېښنا لګښت پیسې نه ورکول کېږي. د ملکي او نظامي اداراتو لخوا هم سره له دې چې په دې اړه څو ځلې غونډې هم جوړې شوې دي، خو لا هم دولتي اداراتو په دې اړه چوپتیا څرګنده کړې ده. د کندز د برېښنا رئیس همدارنګه وویل چې په 1492 کال کې د نوموړي ریاست عواید 14% زیات شوي چې په ټولیز ډول څه باندې 600 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي. د هغه په وینا چې په 1492 کال کې د کندز د برېښنا ریاست څه باندې 1500 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي وو. انجینیر حمیدالله وویل چې د برېښنا ریاست په وار وار د کندز امنی قمندانۍ ته د هغو کسانو د جلبولو خبر ورکړی چې پیسې نه دي تحویل کړي، خو په دې اړه د امنی قمندانۍ لوري له سرغړوونکو سره کوم کلک چلن نه دی شوی. په 1492 کال کې موږ څه باندې 200 جلبونه لرو، خو بدبختانه تر دې دمه له دې 200 جلبو څخه یو کس هم امنی قمندانۍ د قانون منګول ته نه دی سپارلی. خو هغه کوم کسان چې موږ په خپله نیولی وو او کله چې قمندانۍ ته تللی دي هلته په اساس روابطو له 200 وروسته آزاد شوي دي. اصلا تل قانون چې د پښو لاندې کوي هغه چارواکي دي. خواران او فقیران خلق تل د قانون تر شا وي. د هغه په وینا د دې ریاست کارکوونکو څو ځلې پر هغو کسانو برېښنا پرې کړې ده چې پیسې نه ورکوي، خو بیا په ناقانونه توګه له برېښنا څخه استفاده کوي. د کندز برېښنا چې له تیرو 10 کلونو را په دې خوا د تاجکستان له هیواد څخه غځېدلې ده، اوس مهال له دې ولایت څخه بغلان او تخار ولایتونو ته هم برېښنا غځول شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
که څام پاکستانی وسلوالو طالبانو د هواد له حکومت سره د اوربن تر ختمولو وروسته هم د خبرو اترو د پروسی د روانو ساتلو اعلان کړی، خو د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي په دې باور دي چې د اوربن تر پای ته رسولو وروسته به د دواړو لورو ترمنځ مذاکرات کومې مثبتې نتیجې ونه لري. دوی وایي چې د پاکستان پوځ ولس به دا ونه زغمي چې یو خوا دې پر دوی بریدونه روان وي او بل خوا دې خبرې اترې وکړي. په دې اړه له پیښوره د ذبیح الله شفق راستولې رپورټ اورو.
که څه هم پاکستانی وسلوالو طالبانو د دې هیواد له حکومت سره د اوربند تر ختمولو وروسته هم د مذاکراتو د پروسې د جاري ساتلو اعلان کړی، خو د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي په دې باور دي چې د اوربند تر پای ته رسولو وروسته به د دواړو غاړو ترمنځ مذاکرات کومې مثبتې نتیجې ونه لري. پاکستانی طالبانو د چهارشنبې په ورځ وویل د پاکستان له حکومت سره اوربند رسمن پای ته رسوي، خو لا هم حاضر دي چې له حکومت سره خبرې وکړي. کله یوې خوا پاکستانی طالبانو د اوربند تر ختمولو وروسته هم د مذاکراتو د روانې لړۍ د جاري ساتلو اعلان کړی، خو د پاکستان د دفاعي چارو پو او پخوانی پوځي متقاعد بریګیډر سات خان وایي د پاکستان پوځ اولس بداونت غمی چې لوی خو د پردوی بریدون روان وي او بل خو د مذاکرات. نو موړي په دې اړه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به د مذاکرات روانه لړۍ وزندېږي.
مذاکرات یو وخت نه مدي ویل شي نه ویل شي مذاکرات به خو یو څه شرایط به یې ځغه به سره کار خو یو بمدانه وي چې مذاکرات ختم شي. نو زما په خپل منځ په خبره کې چې مذاکرات به او د قسم کې د جنگ بندې یو هاتو او دا ختم شو ادا چې د مذاکرات په یو ځل تاسو بل راځي تاسو څنګه خبره وکړه دا نه چې یو عمر کې بل خو مذاکرات شو وي زما په خیال باندې پاکستان عملیات فوج تا دا به بالکل نه قابل قبول دي چې لوی پیمانه باندې د شهګردي کې یو خبره مالي خلکو سره جاری.
پاکستانی وسلوالو طالبانو د روان کال د مارچ په لومړۍ نیټه له حکومت سره یو میاشتنی اوربند اعلان کړ چې بیا وروسته یې دا اوربند د اپریل تر لسمې نیټې پورې اوږد کړ. د پاکستان د سیاسي او روانو چارو کارپوه قریش خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پاکستانی وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند تر پای ته رسولو وروسته دا ویل ستونزمن دي چې آیا دا مذاکرات به کامیاب شي که نه.
دا مذاکرات چې دي د فشار په لحاظ بدل غونډه کې مذاکرات دي او په دې پاړه باندې چې ډېرو خلکو تحفظات هم دي چې دا څنګه په مخ کې باندې روان دي او په دې کې چې یو سیټ بیک داون دی چې سیس فایر چې کوم شوی هغه هم پاتې نه شو. نو دا ویل ډېر ګران دي چې دې نتیجه به صحیح او
قریش خټک همدارا زیاته کړه چې طالبانو د اوربند په ختمولو ثابته کړه چې د دوی ځینې غړي له حکومت سره د سولې د خبرو اترو مخالف دي او نه غواړي چې دا پروسه د پر مخ ولاړه شي. د یادونې وړ ده چې د پاکستانی طالبانو تحریک د دې هیواد له حکومت سره تر هغې وروسته اوربند رسمن پای ته ورساوه چې د پاکستان حکومت څو ورځې وړاندې یو شمېر د ټیټې کچې غیر جنګي طالب بندیان خوشې کړل، خو طالبان د خپلو سلګونو بندیانو خلاصون غواړي او وایي چې د پاکستان پوځ د افغانستان پولو ته له نږدې قبایلي سیمو وځي او د سولې د خبرو اترو لپاره د شمالي یا جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمه کې امن سیمه جوړه کړي.
په جنوبی کوریا کې د یوې ډوبې شوې بیړۍ په ورکو مسافرو پسې لا هم لټون روان دی او د لا درکه شوو مسافرو کورنۍ وایي چې حکومت د ژغورنې کار په سستۍ کړی. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس ته یو رپورټ مهم ټکی له نوریاس نوري نورو.
د جنوبی کوریا د هغې بیړۍ په سلګونو کسان تر اوسه لا درکه دي چې تقریبا 40 ساعته مخکې په سمندر کې ډوبه شوه. د ژغورنې ډلې د ورکو شوو کسانو په لټه کې دي. ویل کېږي چې د باد شدت زیات دی او لوی څپې د ژغورنې ډلې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. بیړۍ پرون د جنوبي کوریا د جنوب ختیځو سواحلو په 40 کیلومترۍ کې ډوبه شوه. 415 تنه پکې سپاره وو چې اکثره یې د ښوونځي زده کوونکي وو. د جنوبي کوریا حکومت ویلي چې 280 تنه ژغورل شوي او پاتې کسان ښایي لا هم په بیړۍ کې بند پاتې وي. راپورونه وایي دا بیړۍ د جنوبي کوریا له انچون بندره د جو په نوم د دې هیواد یوه تفریحي ټاپو ته روانه وه چې په لاره کې تعادل له لاسه ورکړل او ډوبه شوه. راپورونه وایي د پیښې ځای ته نږدې ساتونکو د جنوبي کوریا سمندري ځواکونو او ځینو خلکو چې د ژغورنې لپاره سمندر ته وردانګلي هڅه کوله چې که په بیړۍ کې څوک بند پاتې وي وی ژغوري، خو داسې کومه نښه نه ده موندل شوې. د ډوبې شوو زده کوونکو کورنۍ پر حکومت تور لګوي چې د ژغورنې په کار کې سست دي، سم معلومات نه ورکوي او تر پیښې وروسته یې چټک اقدام نه دی کړی. خو د جنوبي کوریا حکومت وایي چې د دوی ځانګړو ډلو پرون ورځ او تېره شپه ټوله په سمندر کې د ورکو شوو خلکو د موندلو لپاره تېره کړه. د جنوبي کوریا حکومت وایي د خرابې هوا او شدید باد په خاطر د دوی کار له زیات سختۍ سره مخامخ دی. حکومت اعلان کړی چې درې لوی جرثقیلونه یې د پیښې ځای ته استولي چې د جمعې په ورځ به ورورسېږي تر څو ډوبه شوې بیړۍ راپورته کړي. د جنوبي کوریا د ملي امنیت ادارې مسول خبري اژانسونو ته ویلي چې د ژغورنې مامورینو د تېر شپې او نن سهار ترمنځ وخت کې 15 واره تر اوبو لاندې د تلاشۍ عملیات ترسره کړل، خو هوا ډېره خرابه ده او اوبه طوفاني دي، نو کار ته یې خنډ پېښېږي. خو داسې نه څرګندېږي چې د چارواکو خبرې د ډوبې شوو تنکیو ځوانانو غمجنو میندو او پلارونو ته قناعت ورکولی شي. د کواک هون اوک په نوم یوې ښځې چې لور یې له خپلو ښوونکو سره په بیړۍ کې ډوبه شوې، رویتر اژانس ته ویلي: زه له حکومته ډېره خفه یم، که زما لور پیدا نه شي د خپل ژوند د دوام تصور هم نشم کولی.
قدرمنو دوستانو، په همدې رپورت سره د ازادي رادیو د دې نیم ساعته خبري مجلې د پای شبو ته ورسېدو. د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو بل نیم ساعته خبري مجله پاتې ده.